یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه سلام ستړي مشه وخت د غرمي دولت شوي صفي الله ستانګزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته مخ راغلاست وایم وړاندې دا مطالب خبرو د جګړو په زیاتېدو سره د ځینو ولسوالیو له هغې ډلې د لغمان د دولت چا د سقوط خبرې کیږي خو کورنۍ چارو وزارت یې نه مني.
اینا در بعضی از ولسوالیهایی که تحرکات تهاجمی با حمایت توریستهای خارجی داشتن به او ولسوالیها هم یا سرکوب شدن.
کابل ښاروالي ګواښ کړی که دوکانداران د خپل دوکان مخ ته لار په سودا او بندوي مالونه به یې ضبط او په بېوزلو به وویشل شي.
دوکانهایې که اینا بیشتر اموال خود ته
داسې دوکانونه شته چې خپل ډېر مالونه یې له دوکانه بیرون ایستلي.
د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړې یو لسمې ورځ ته داخله شوې. د شاتو د مچیو نړیواله ورځ ده. د شاتو د تولید کاروباریان وایي کاری جوړ دی.
زه خپله فعلا 300 سندکه مچۍ لرم او همدارنګه د دغه خپل کاروبار نه ډېر راضي یم.
تر هر څه مخکې خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
سر که ده مهم و خبرونو سر تکیم پا مرکز ده لوگر پا مرکز پل علمشار که ده و پولیس ده وجل که دو خبر را کرسوی پا فرا که ده بخش آباد بند جوری دو لپر ده فرایی کانالونو ده جوری دو کار روانده او ده حماسی و چروا کرد کل کرده چی ده اسرائیل و حماس ترمنز با پا چولن رو رزو که اور بندوسی ده خبرونو تفصیل د لوګر امنیتي چارواکو په مرکز پل علمشار کې د یو پولیس د وژل کېدو خبر ورکړی. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان ګل حیدر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د پېښې نن سهار داسې مهال سوی چې د امنیت قمندانۍ اړوند د لوجستیک پولیس له قراردادي نانوایي څخه د ډوډۍ وړلو لپاره وتلی و. دی وایي په پېښه کې یو پولیس وژل سوی، یو بل ټپي دی او رینجر موټر یې هم وسلوالو له ځانه سره بیولی دی. بلخوا د جوزجان امنیتي مسؤلینو بیا په دې ولایت کې د فاریاب د یو پخواني پوځي سران وال د وژنې خبر تایید کرد. د جوزجان د امنیت قمندانۍ ویان مسعود ندیم نن ازادي راډیو ته وویل چې شیر میرزا افسلی نن سهار د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. دا پېښه په شبرغان ښار کې سوې ده. تر اوسه د دواړو پېښو مسؤلیت چا نه دی منلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي له خپل امریکایي ساری وزیر انتوني بلینکن سره یې د نورو مسلو ترڅنګ د افغانستان د وضعیت په اړه هم خبرې وکړې. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې لاوروف د آیسلند په پلازمینه ریکجاویک کې تر غونډې وروسته وویل چې دواړو لورو موافقه وکړه چې هغو ګډو اقداماتو ته به دوام ورکړي چې د سیمه ییزو کړکیچونو په اړه یې ښه نتیجه ورکړې. هغه کړکیچونه چې د په وینا امریکا او روسیه پکې یو شان ګټې لري. لاوروف په دې برخه کې د افغانستان په اړه د ترویکا ډله چې روسیه، چین او متحده ایالات یې اصلي غړي وو او په دې وروستیو کې پاکستان هم پکې شامل سو اغیزمن او بلل او زیاته کړې چې د او بلینکن پر دې خبرې وکړې چې په دې مرحله کې په څه ډول کولای سي چې دغه ګډ اقدامات لا اغیزمن کړي. مسکو د افغانستان په اړه د ساور د میاشتې په لسمه د ترویکا د وروستۍ غونډې کوربه وو. د اوبو د تنظیم ملي دروایي په فرا ولایت کې د بخش آباد بند د جوړېدو لپاره د فرایي کانالونو د جوړېدو چاري روانې دي. د دغې ادارې ویاند نظام الدین خپلواک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د 12 میلیونو ډالرو په ارزښت د فرایي کانالونو د جوړېدو چاري د محل دوام لري او په وینا یې په بشپړېدو سره به د بخش آباد د بند د بدني اصلي چاري پیل سي. شغل خپلواک زیاته کړه
د دې کانالونو بشپړېدو سره سم به د بخش آباد بند په بدنۍ باندې کار پیل شي. دغه بند د 600 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي چې د اوبو مدیریت، د کرنیزو ځمکو خړوبولو، د برېښنا تولید او هیوادوالو ته د کار زمینې مساعدولو په برخه کې به خورا ګټور بند وي.
شغلی خپلواکي دقیق وخت ونه شو چې د فرایي کانالونو د جوړېدو چارې به څه وخت پای ته ورسیږي. په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند تر پرانستې وروسته افغان چارواکو د شورابک او شاوروس بندونو د ژر بشپړېدو زیری هم ورکړی وو. تر دې وړاندې د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویلي وو چې په پام کې د روان کال د 34 نوي بندونو د جوړېدو چارې هم پیل سي. زموږ اخلا ازادي راډیو ری د حماس یو چارواکي اټکل کړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ به په څو لنډو ورځو کې اور بندوسي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل پوځ او په غزه کې حماس تر اوسه پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړی. د حماس چارواکي موسا ابو مرزوک د لبنان المیادین تلویزیونی شبکې ته وویل چې د ده په باور د یوه اوربند د ټینګېدو لپاره روانې هڅې به په یوه یا دو ورځو کې نتیجه ورکړي. د هغه له دې څرګندونو څو ساعته وروسته نن د جګړې په یولسمه ورځ اسرایلي جنګي الوتکو په غزه کې څه باندې 12 هوایي بریدونه وکړل او د فلسطیني سختدریځو هم پر اسرایلو نور توغندې وویشتل. د اسرایل پوځ وویل په دغو هوایي بریدونو کې په غزه کې د حماس د یوه چارواکي کور، د وسلو یوه ډیپو او په خان یونس او د غزې په جنوبي برخه کې د استوګنې په سیمه کې د حماس د نورو قمندانانو پوځي تاسیسات په نښه کړل. روغتیایي چارواکو وویل چې په دغو بریدونو کې 4 تنه ټپیان شول. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره یې غونډه رغونکې وه، خو د نړۍ په اړه د دواړو هیوادونو لیدلوري ډېر سره توپیر لري. لاروف پرون د آیسلند په پلازمېنه ریکجاوی کې له بلینکن سره تر کتنې وروسته وویل دی هیله من دی چې د امریکا او روسیې ولسمشران به وکولی سي چې د سړې جګړې د دښمنانو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره لارې چارې په نښه کړي. یو امریکایي چارواکي چې د غونډه یې کاري او ګټوره بللې وویل چې پکې مهم پرمختګ نه دی سوی او د مسکو او واشنګټن د اړیکو اړه کار د اونۍ او کلونو لپاره دوام وکړي. لاوروف او بلینکن د روسیې او امریکا د ولسمشرانو ولادمیر پوتین او جو بایدن ترمنځ د احتمالي سرمشریزي د نیټې د وړاندیز په ګډون پر مختلفو مسلو خبرې وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي او د خبرونو التمول ولې راز لومړی مطلب ته. په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي په دوام د هیواد په ختیځ لغمان کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د دولت چا ولسوالۍ د لاس پلاس کېدو خبر ورکول کیږي. طالبان وایي دا ولسوالۍ نیولې خو امنیتي چارواکي وایي هلته جګړه روانه ده او ولسوالۍ سقوط نه ده کړی. دا په دوو اونیو کې درېیمه ولسوالۍ ده چې د سقوط خبرې کیږي. له دې وړاندې د میدان وردګ د نرخ او د بغلان د بورکی ولسوالۍ د سقوط راپور هم ورکړل شوی دی. طالبان وایي د مې له لومړۍ نیټې تر اوسه وو ولسوالۍ نیولې خو افغان امنیتي چارواکي دغه ادعا ردوي او وایي طالبانو د ساعتونو لپاره پر ځینو سیمو ولکه کړې وه او بیرته په شا تمبول شوي. جزئیات په دغه راپور کې.
د جګړې او تاوتریخوالي په دوام د افغانستان په ختیځ لغمان کې هم د نارامۍ خبرونه شته. طالبانو نن سهار ادعا وکړه چې د لغمان دولت شاه ولسوالۍ نیولې او د امنیتي ځواکونو ځینې تجهیزات هم په لاس ورغلي، خو هلته امنیتي چارواکي او د ولایتي شورا ځینې غړي دا خبره نه مني. د لغمان د امنیه قمندانې ویان شفیع الله افغانیار د ولسوالۍ د سقوط خبر ردوي او وایي سیمه کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزی هم ازادي راډیو ته وویل دولت شاه ولسوالۍ سقوط نه دی کړی خو امنیتي ځواکونو په تکتیکي شکل د ولسوالۍ ودانۍ پرې ایښي. د میلو لومړۍ نیټې وروسته چې له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتو بهیر پیل شو، په افغانستان کې د جګړې کرخې هم ګرمې شوې. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ طالبانو په 12 ولایتونو کې جګړه پیل کړې خو پر ضد سخت پوځي عملیات هم روان دي. طالبانو همدا ډول پر ځینې ولسوالیو هم بریدونه کړي. د دې ډلې وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د میلو لومړۍ نیټې تر اوسه یې په بغلان، کندهار، هلمند، کندهار او لغمان کې 2 ولسوالۍ نیولې دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید نه مني. د دې وزارت وایان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل طالبان له برید وروسته د افغان ځواکونو له سخت خبرګون سره مخ شوي او نه یوازې دا چې بیرته په شا شوي بلکې درنه مرګ ژوبله هم ور اوښتې ده.
په هغه ولسوالۍ کې چې دوی د بهرنیو ترهګرو په ملاتړ بریدونه وکړل هلته هم وځپل شول، لکه د کندهار ولایت په ارغنداب او میوند ولسوالیو کې، همداراز د هلمند او نورو ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې هم ورته کار ورسره وشو. د دوی د بهرنیو ترهګرو په ګډون سلګونه کسان له منځه یوړل شول.
د امنیتي بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ طالبانو دوه اونۍ وړاندې د بغلان بورکه ولسوالۍ تر ولکې لاندې راوسته، خو ژر بیرته امنیتي ځواکونو ترې ونیوه. خو د میدان وردګ نرخ ولسوالۍ لا هم د دې ډلې تر ولکې لاندې ده. په همدې حال کې لانګ وار ژورنال په یو راپور کې د ځینو امنیتي بنسټونو له قوله لیکلي طالبانو د فبروري تر اوسه د افغانستان د 5 ولایتونو مرکزونه تر سخت فشار لاندې راوستي. د هلمند لخرګه، کندهار، دروزګان، ترینکوټ، د بغلان پولی خومري او کندوز هغه خرونه دي چې د دې راپور پر بنسټ طالبانو په بریدونه زیات کړي، خو طالبان نه دي توانېدلي د دې مرکزونو یو هم ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو له لارې 168 طالبان وژلي او 112 نور ټپیان کړي. د وزارت په یو خبر کړي خبر پاڼه کې لیکلي په همدې موده کې د طالبانو لخوا 8 کړي ماینونه هم شنډ کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
شیبا پشیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ازادي رادیو ته غوښتل د ولس په نوې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کابل ښاروالي اعلان کړی لدی ورسره به د هغو دکاندارانو د دکانونو سوداوي ضبط او په بيوزل وو ویشل شي چې په پلو لار کې هي. د کابل ښاروالي مسولین وایي هغه تاسیسات چې په ناقانون ډول جوړ شوي او لامل لارې بندې شوي هم سرغړونه بلل کیږي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
کابل د 4.5 میلیون اوسیدونکو په درلودو سره یو ګڼ مشته ښار. په دې ښار کې د ډیرو داسې ودانیو چې د ښاری پلان لمخې نه دي جوړې شوي، ښاری نظم او د وګړو کنټرول له ستونزو سره مخ کړی دی. تازه د کابل ښاروالۍ پریکړه کړې چې په دې ښار کې د ښاری نظم د راوستو په هدف د هغو پلورونکو مالونه ضبط کړي چې په پلیو لارو او د غشان د سرک په سر د پلور لپاره ایښودل شوي وي. کابل ښاروالۍ ویلي چې دغه توکي به له ضبط وروسته په بېوزله او اړو خلکو ویشل کیږي. د کابل ښاروالۍ ویاند سمیرا رسا وایي کوم پلورونکي چې پلی لارې بندوي او په ښار کې د ګڼې ګوڼې لامل ګرځي یوه اونۍ وخت لري چې دا چاره ودروي کنه نو له سخت قانوني چلند سره به مخ شي.
داسې دوکانونه شته چې خپل ډیر مالونه یې له دوکانه بیرون ایښي دي. دا شان هغه قصابي چې له دوکانه بیرون یې غوښه رازړولې وي یا هم د دوکان مخ ته د سړک پر سر حلاله کوي او ستونزه جوړوي. د دغه ټولو مسایلو په اړه کابل ښاروالۍ وغوښتل چې د سزا ورکولو اقدام وکړي. دوی ته مو خبرداری ورکړ چې نور باید دا کارونه ونه کړي. لنډه موده دوه درې یا یوه اونۍ دوی ته وخت ورکړل شو چې دا کړنې پای ته ورسوي. کنه په وړاندې اقدام کیږي، مالونه یې ضبط کیږي او په بې وزله او اړو خلکو ویشل کیږي.
اغلی رساوی هغه موټر چلوونکو پر وړاندې چې د سرکونو په سر اسپرلۍ پورته کوي او پښنو سیمو کې د واټونو د سر د پلورونکو پر وړاندې هم چې ګڼګونه جوړ کړي اقدام کیږي. خو د ښاروالۍ دا پریکړه په کابل ښار کې د یو شمیر هټیوالو له غبرګون سره مخ شوې ده. د دې ښار یو پلورونکي احسان ازادي راډیو ته وویل
مونږ د کابل ښاروالۍ دا چې د ښار صفایي په پار هلې ځلې کوي د ستاینې وړ بولو، خو دا هم زموږ لپاره د منلو نه دي چې زموږ تجاري توکې خلکو او فقراو باندې ویشي او دا روښانه غلا ده. مونږ زکات ورکوو، جواز مو نیولی، مالیه ورکوو. دا چې کابل ښاروالۍ مونږ سره داسې دوګونی چلند کوي مونږ ته د منلو نه دي.
خو د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي بیا د کابل ښاروالۍ له دې پریکړې خوښ دي. د دې ښار دوه تنه اوسیدونکي امین او غوټۍ
دا یو ښه او کمپاره اقدام دی. مونږ هرکلی کوو ځکه چې له دې سره به یو خو په ښار کې ګڼګونه کمه شي او بل به په ښار کې یو نظم رامنځته شي. کوم څه چې تر ډېره په دې وروستیو کې د کابل ښار نظم هم د خرابې په لور روان دی او ګڼګونه هم زیاته شوې ده.
که ښاروالۍ دا کار کوي دا به ډېر همدی کار ډېر ښه کار به د ښار پاتې او نظافت کې ډېر مرسته کوي. مونږ ښاروالۍ دې کار څخه استقبال کوو.
له دې وړاندې هم کابل ښاروالۍ په دې ښار کې د ښاري نظم د راوستلو په هدف ځینې کارونه کړي، خو د خلکو په باور ډیر ګټور نه دي تمام شوي. خو د دوی په خبره که دا ځل ښاروالۍ خپله دغه پریکړه په جدیت عملي کړي ښایي دا په افغانستان کې یو بېساری اقدام وبلل شي چې د ښاري نظم د راوستلو په هدف ترسره کیږي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندي کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسیر سنتی پارک د غصب په لور روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه خبریږي.
نن د شاتو مچیو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت بیان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ورستیو کلونو په ترڅ کې د شاتو د تولید کچه لوړه شوې ده او د تیر لمریز کال په ترڅ کې د هیواد مرکز او ولایتونو کې 2490 میټریک ټن شات تولید شوې دي. د هغه په خبر پکتیا د 1090 ټن شات په تولید سره د نوملړ په سر کې، ورپسې ننګرهار د 500 ټن او خوست د 416 ټن په تولید سره په هیواد کې شاتو تر ټولو مهم تولیدونکي دي. د غراس، هرات، لغمان، بدخشان، کندز او بامیان هم د شاتو د تولید په برخه کې د لویو تولیدونکو ولایتونو په ډله کې راځي. د ښاغلي رستمی په خبره دمګړی په هیواد کې د شاتو مچیو روزنې شپږ زره اووه سوه اووه پنځوس فارمونه شتون لري چې ډیری د بادغیس، هرات، بدخشان، پکتیا، کندز، دایکندی، بامیان، لوګر، سرپل، فراه، میدان وردګ، کاپیسا، تخار، بغلان او خوست ولایتونو کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 1999 کال کې د شاتو د تولید کچه 2000 ټنه وه چې دا شمیر په 1999 کال کې 390 ټنه زیاتوالی لري. د کرنې وزارت یو بل خبر له مخې د ننګرهار د هندوانو سږنی حاصلات به څه باندې 9000 ټنو ته ورسیږي. دا وزارت وایي په ننګرهار کې د پخوا په پرتله خلک د هندوانو کرکیلې ته لیوال شوي چې ورسره په دې ولایت کې د هندوانو کروندې او حاصلات کال په کال زیاتیږي. د ننګرهار د اتو ولسوالیو کامه، بهسود، کوز کونړ، کوټ، بټي کوټ، ګوشته، خوږیانی او د سرورود په 1995 هکټاره ځمکه کې سږ کال هندواڼې کرل شوي چې د اټکل له مخې به 9201 میټریک حاصلات ترې ترلاسه شي. د افغانستان د کلیو بیا رغونې وزارت وایي په کابل کې د اوبو لګولو د کاریز پروژه بشپړه شوه. د دې وزارت بیان فریدون ارژن نن ازادي راډیو ته وویل د دغې پروژې په ترڅ کې د یاد ولایت د خاک جبار ولسوالۍ په کوزملنګ کلي کې د اوبو لګولو د کاریز څاګانې، د اوبو رسونکی کانال او د اوبو زیرمتون جوړ شوی دی. د ښاغلي ارژن په خبره د دغې پروژې د تطبیق پر مهال چې له ملي بودیجې تمویل شوي 312 کاري ورځې رامنځته شوي او د سیمې 1500 ځایي اوسیدونکي ترې ګټه پورته کوي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروژه د سیمې 30 جریبه کرنیزه ځمکه او باغونه د اوبو لګولو تر منظم پوښښ لاندې راوستي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر و اویا افغاني 550 پوله، یو ایرو 290 افغاني اویا پوله، یو انګلیسي پونډ 115 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 100 افغاني 550 پوله، زر هندي روپۍ 100 اویا افغاني، زر ایراني تومان 3 افغاني 50 پوله او زر پاکستاني روپۍ 495 افغاني.
د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړې یو لسمې ورځې ته داخل شوې. اسرائیلي الوتکو پر غزې بمباری ته ادامه ورکړې او حماس د اسرائیل په لور د توغندیو ډزو ته. خو په دې ترڅ کې د حماس یو چارواکي هیله ښکاره کړې چې ژر به اوربند ته ورسیږي. تفصیل په دغه راپور کې
د اسرائیلي ځواکونو او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ چې پر غزې واکمنه ده جګړې روانې دي او په دې ترڅ کې د حماس یو جګپوړی غړی وړاندوینه کوي چې په څو ورځو کې به اوربند وشي. د حماس چارواکي موسی ابو مرزوق د لبنان میادین تلویزیون ته وویل چې د ده په اند د اوربن لپاره به رواني هڅې بریالۍ شي. ابو مرزوق تمه ښکاره کړه چې په یو دوه ورځو کې به پر اوربن موافقه وشي او دا اوربن به د دوه اړخیز تړون پر بنسټ وي. څو ساعته وروسته تر دې اسرائیلي الوتکو تر لس ځله ډېره بمباري وکړه او فلسطینیانو نن بیا د اسرائیل پر لور توغندي وویشتل. اسرائیلي پوځیان وایي چې د غزه په ښار کې د وسلو یوه زیرمه په نقشه کړه چې د حماس د یوه چارواکي په کور کې وه. همداراز د غزې په جنوب کې د خان یونس په ښارګوټي کې د حماس د نورو قمندانانو په کورونو کې پوځي تاسیسات په نقشه کړي دي. روغتیا پالان د هوایي برید پر مهال د څلورو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي او په اسرائیل کې تر اوسه د توغندیو د نوي برید د ځاني او مالي تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې په ورځ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته وویل چې دی تمه لري چې شخړې د پام وړ راکمې شي، خو نتنیاهو په ځواب کې وویل چې پوځي عملیات په تر هغو روان وي چې د اسرائیل خلک خوندي شي. د مې له لسمې چې جګړه پیل شوې ده د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا 228 تنه وژل شوي دي او اسرائیلي چارواکي د خپلو 1200 کسانو د وژلو خبر ورکوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډيو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
ازادي راډيو ته غوښتل نن پنځشنبه د می شلمه د شاتو د مچیو نړیواله ورځ ده. د شاتو مچیو زین نورې ګټوري شریف خوراکي څرخه او د بشريت په پایښت کې څه ډول رول لري. په دې راپور کې مو په افغانستان کې د شاتو مچیو اهمیت او د انسانانو لوري دی حشرات پر گواخونو تمرکز کرده.
په وی کروندې کې لګولانو د شاتو مچیو لوري د شری راټولول ترڅو د بشریت د استفادې لپاره په میوي بدل کړي. دا کرونده د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې ده. ریاض رودوال د شاتو مچیو پارون کوي دی. نوموړی له تیرو دولسو کلونو راهیسې د شاتو مچۍ ساتي، روزي او پالنه یې کوي. ریاض وایي چې په شپږ نیم زره افغانۍ د شاتو مچیو د صندوق په اخیستلو سره د شاتو مچیو د روزنې او پالنې کار پیل کړ، خو اوس شاوخوا څلور سوه د شاتو مچیو صندوقونه لري چې په کلنی ډول شپږ سوه پنځوس کیلو شات تولیدوي. د ښاغلي رودوال په خبره دا چې ننګرهار ته همیشه بهار وایي، ګلان پکې زیات کیږي، نو د شاتو مچیو د روزنې او د شاتو د تولید لپاره مناسبې کروندې او شرایط لري.
زه خپله فعلا څلور سوه صندقه مچۍ لرم او همدارنګه د دغه خپل کاروبار نه ډېر راضي یم. بر علاوه دې نه چې شاتو تولید کوو، نو خپلې مچۍ چې کله ګروګانې واخلو هغه مچۍ هم خرڅوو، نه یوازې شات نو خرڅوو بلکې مچۍ هم خرڅوو. بل دا دی چې مونږ په ننګرهار کې د کال په کال باندې د څلور سوه ټنه تر پنځه سوه ټنه پورې د ننګرهار کې تولید لرو.
د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې نوي په سلو کې له بېلابېلو وحشي بوټو د شیرو راټولولو په ټولیزه توګه یا تر ډېره بریده د حشرو په ځانګړې توګه د شاتو په مچیو پورې اړه لري. له دومره ګټو سره سره بیا هم دا حشره د انسانانو له ګواښونو خوندي نه ده. د کرنیزو چارو کارپوهان په لویو ښارونو کې د نفوذ زیاتوالی، د شنو کمربندونو له منځه تلل، د بڼوالو له لوري د مضره حشراتو په وژنه کې له زیاتو کیمیاوي موادو استفاده د شاتو د مچیو د له منځه تلو عمده لاملونه بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې وکیل احمد عمر علي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کوشش بشه که بیان در سطح مناطقی که گردافشوری در اونجا کم شود.
حسدی وشی په هغو سیمو کې چې حاصلات کم وي، نو د شاتو مچیو نه دي د شیرې په راټولولو کې ګټه واخیستل شي. په یو هکتار کې چې شپږ جریبه کیږي، دوه یا درې صندوقونه مچۍ بسنه کوي، چې دا کار د کروندو د حاصل په زیاتوالي او همداشان شاتو مچیو په غوړېدا کې ښه رول لري.
د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت په دې وروستیو کې په هیواد کې د شاتو د مچیو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې دمګړۍ په ټول افغانستان کې د شاتو مچیو شپږ زره اووه سوه اووه پنځوس پالونکي موجود دي، او په تیر لمریز کال کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې دوه زره څلور سوه نوي ټنه شات تولید شوي.
پکتیا ولایت کې ډیرنی شات تولید کړی دی، نږدې نه سوه میټریک ټنه شات تولید کړی دی. بیا وروسته ننګرهار ولایت نږدې پنځه سوه میټریک ټنه او خوست څلور سوه میټریک ټنه تولید کړی دی. همدارنګه هرات، بدخشان، کندوز، بامیان او لغمان ولایتونو د شاتو عمده او لوی تولید
کوونکي ولایتونه ده. د ښاغلي رستمی په خبره تر ډیره خلک په بادغیس، هرات، بدخشان، پکتیا، کندوز، دایکنډي، بامیان، لوګر، سرپل، فراه، میدان وردګ، کاپیسا، تخار، بغلان او خوست کې د شاتو مچیو په روزنه او پالنه بوخت دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
ازادي راډیو ته غواګیست. د خیبر انتظامی چارواکو ویلي چې د کورونا په خاطر د قماندې مرکز لخوا ورته امر شوی چې په تورخم د می له پنځمې تر شلمې پورې لګیدلي محدودیتونه تر بل امر پورې همداسې غزيږي. د چارواکو په خبره دغه امر له مخې افغان وګړي به په تورخم دروازه د افغانستان نه پاکستان ته نشي راوړېدی او پاکستاني وګړي هم پرې افغانستان ته نشي تلی. په تورخم لار افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کوونکي کسان وایي دوی دغه محدودیتونه ډېر له مشکل سره مخ کړي. په پاکستان کې کورونا پیښو کې کمی راغلی او په کار ده په تورخم هم اسانی یا اسانتیا رامنځته شي. د پاکستان د نېشنل کماند یا د خوندې مرکز ویلي د تورخم په مکمله توګه خلاصولو پریکړه په بل غونډه کې وکړي. په دې اړه پام وکړئ او تفصیلي راپور ته.
د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې د کورونا کنټرول کولو کمی ادارې NCOC ورته د یو نوټیفیکیشن له لارې امر کړی چې د مئی شلمې نیټې نه پس به هم تر بل امر پورې په تورخم هغه محدودیتونه دوام لري چې کوم د مئی پنځمې نیټې نه پرې لګول شوي دي. یعنی افغان وګړي به په تورخم دروازه پاکستان ته تر نامعلومه مودې پورې نشي راداخلېدای او پاکستانی وګړي پرې افغانستان ته نشي وروړېدای، خو دوی یوازې خپلو هیوادونو ته پرې ستنېدای شي. دوی وایي په افغانستان کې ایثار پاکستانی وګړي چې په تورخم دروازه راداخلېږي نو د کورونا ټیسټ به ترې اخیستی شي، چې نتیجه یې منفي وي نو خپلو کورونو ته به یې پرېږدي، خو که مثبت وي نو بیا به په لنډ کوتل روغتون کې تیار شوي کارنتین ته لېږلی شي او هلته به اته ورځې تېروي. د خیبر مرستیال ډیسټریکټ هیلث افیسر ډاکټر ایوب پردای مشال ریډیو ته وایي چې په تورخم کې به د مئی شلمې نه هم د دوی ګمارل شوې طبي ډلې خپل ډیوټي جاری ساتي.
چې زمونږ کم د ډی ایچ او آفس والا دی دا به خپل ډیوټي جاری ساتي، خو باغې کې به مونږ هغه تنن ګورو چې کم باندې پوه شو چې دا یاره پازیټیو کېدی شي. په دې کې داسې و چې ګیټونه بند وو خو پاکستانیان د هغې طرف نه راتلی شول، که هغه به د ورځې 200 راتلل او که 300 به راتلل قریبا په داسې حدودو کې. په هغه پیله ورځو کې راغلي وو، بیا دا درې ورځې چې کمې د اختر وې نو په هغې کې داسې هم راغلي وو چې نه لس او شل راتلل.
د NCOC د نوټیفیکیشن مطابق د افغانستان یوازې ایمرجنسي ناروغان کولی شي چې لومړی په تورخم کې پاک افغان دوستۍ روغتون ته وروړل شي، چې هلته نه د ناروغۍ تصدیق وشي نو بیا پاکستان ته د علاج لپاره راداخلېدای شي. همدارنګ افغان وګړي یوې مخې یعنی په تورخم دروازه افغانستان ته پرته له کورونا ټیسټ ښودلو اوړېدای شي. یو افغان زده کوونکی محمد جاوید په پاکستان کې زده کړې کوي. د مشال ریډیو ته وایي له دې ویارې د اختر په مهال هم افغانستان ته نه دی تللی چې بیا به یې د تورخم هغې غاړې نه دې غاړې ته څوک نه را پرېږدي.
چې تورخم ماډر بندې نه مې که اوس اخ ولاړ شو نو بیا 20 تاریخ یاد کړو، خو پته نه لګي چې بیا به دوی کله کولاوي. نو مغه شی اوس شو 20 ته نه کولاوي، نامعلوم ټیم د پاره بند کو. نو که زه اوسل د تلې وې نو دلته سوله نه را روان، سوله جون زمونږ اگزیمونه دی لاهور کې، نو بیا به ما نه اگزیمونه پاتې وي. نو دا بارډر چې کوم دی زمونږ د پاره ډېره زیاته مسله ده، او د دنه بغیر زما ماماګان دي هغوی کاروبار کوي، د هغوی ګاډي ځینې وخه خوا بند شي، دی خوا بند شي، نور خپل خپلوان هم دي. پوه شو دا تک را تک د بارډر ډېر غټه مسله ده. اوس مې هم زړه درد کوي چې اختر مې چې کوم دی ډېر په سخت، دلته په مسافرۍ کې د خپلوانو کره ډېر په ګرانه تېر کړو. یاره زه دا وایم چې کورونا راکمه شوه او یونیورسټیان هم کولاوي کې، نو چې بس ته د بارډر کولاو کې کنه. صرف زنه یم زما په شاد دي په سلګونو نور سټوډنټان دي چې اوس هم په اصلو کې پراته دي.
یو بل تن ګلبشر هم دغه مشکل بیانوي او وایي
دا مونږ ته ډېر تکلیف یې کنه، هلته خپل خپلوانی مړې ژوندې کوو. اوس هم د اختر د پاره مونږ تلو، خدای د وجې لا نړو چې بیا به هغه سیډ نه خدای خبر کله لا کولاویږي. بل امر راغی چې دا نامعلوم ټیمه پورې بند دي، پته نه لګي. نو مونږ زړه نه ښکو چې لاړ شو، دلته بس بند دي او بس خپلوان د زو هلته مرونه دي، هغوی سره ملاویږو.
په افغانستان کې په سلګونه پاکستانی وګړي هم کاروبار او نوکری کوي او دوی هلته ایثار پاتې دي او له دې ویارې پاکستان ته نشي راوړېدای چې بیا به افغانستان ته نشي ورتلی. چارواکي وایي یوې اندازې مطابق په تورخم به د ورځې په پاسپورټ او ویزا لږ تر لږه 10,000 کسانو تګ راتګ کاوه او ډېر بیروبار به ورسره جوړ و. خو اوس چې دغه محدودیتونه پرې لګول شوي نو د خلکو په تګ راتګ کې ورسره ډېر کمی راغلی. په تورخم دغه محدودیتونه په داسې حال کې لګول شوي وو چې په دې وروستو کې په پاکستان کې د درېمې څپې په مهال د کورونا په پیښو کې زیاتوالی راغلی و. خو اوس ډاکټران وایي دلته د کورونا پیښې راکمې شوي او د مرګونو شمېره هم ورسره راښکته شوې. د کورونا کنټرول کولو کمې ادارې NCOC ویلي د تورخم په مکمله توګه خلاصولو پریکړه به په بل اجلاس کې کوي.